السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغلاست. وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې دي. نن سه شنبه د تلی نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې می رحمت صافی پر مخ وړي. ټاکنیز کمیسیونونه وایي چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې له انتخاباتو وروسته په هیواد کې کړکېچ رامنځته کړي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي ډېر ژر به مخابراتي ستونزې حل کړي. تر دغو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن شپه به د ټولو حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د انتقال پروسه بشپړه سي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس ویلي د سنا مشرف فضل هادي مسلمیار باید د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو معذرت وغواړي. او نن چین د کمونست رژیم او یې مکلی زلماندي. افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وایي چې له 413 ولسوالیو انتخاباتي مواد د ولایتونو مرکزونو ته رسیدلي دي. ابراهیمی وویل چې یوازې د 66 ولسوالیو مواد پاتې دي چې د نن شپې تر پایه به ولایتي مرکزونو ته ورسیږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند وویل چې ټول 5303 مرکزونه ول چې 4906 مرکزونه د انتخاباتو په ورځ پرانیستل شوي ول او 215 مرکزونو ته هیڅوک نه و ورغلي. دا وایي کوم رقم چې موږ ته تر اوسه رسیدلی تخمینی دی، خو ویلای سو چې د لږ تر لږه 4304 مرکزونو کې معلومه شوي چې 2,590,000 کسانو ګډون کړی، خو د فراه، هرات، بدخشان، لغمان، خوست او ځینو نورو سیمو معلومات لا نه دي راغونډ سوي چې د هغوی تر راغونډولو وروسته به دقیقا معلومه سي چې څومره کسانو په افغانستان کې د انتخاباتو په ورځ رایه ورکړې ده. په دوهمه مرحله کې به ټول مواد کابل ته لیږدول کیږي. معلومات به د کمیسیون کمپیوټري سیستم ته اچول کیږي او بیا به دا ټول وڅېړل سي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وویل چې دا بهیر به د میزان تر 14 روان وي. ابراهیمی وویل چې د دریو ولایتونو کابل، پروان او پنشیر مواد په کابل کې د کمیسیون دفتر ته رسیدلي دي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله ویلي چې د سنا مشر فضل هادي مسلمیار باید د انتخاباتو په تړاو د خپلې وروستۍ وینا په اړه د انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو معذرت وغواړي. په یوه ویډیوي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور سوی، فضل هادي مسلمیار ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د دې خبرې حق نه لري چې غیر بایومتریک شوي رای نه ګڼي او د کمیسیون د مشري پړه تهدیدامیزه لهجه باندې خبرې کړې دي. اجرایي رئیس د دې ویډیو محتوا ته په اشاره د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د مسؤلینو او کارکوونکو په اړه له تهدید ډک بیانونه باید عادي وانګیرل سي، وی چېړي او عاملان یې باید محاکمه سي. په تخار کې چارواکي وایي چې د خواجه غار او بهارک ولسوالۍ د دولتي ځواکونو په لاس کې دي. تخار د ولای والی ویان د جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې یو ولسوالۍ هم په دغه ولایت کې وسوالو طالبانو نه د نیولې. د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن پر ټویټر ولیکل چې تخار ته اضافي ځواکونه هم رسیدلي دي. رحیمی ولیکل چې د کورونی چارو او دفاع وزارتونو لومړي مرستیالان هم د وضعیت د څېړنې لپاره په تعلقانو کې دي. چین نن د کمونست رژیم او یې مکلی زلماندي په عین وخت کې په هانګ کانګ کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د نښتو خبرونه خپاره شوي دي. په هانګ کانګ کې روانو اعتراضونو په چین کې د کمونست رژیم د یې مکلی پر مراسمو اغیز کړی دی. د چین په دې سیمه کې خلک له څو اونیو راهیسې د ډیموکراسۍ لپاره مظاهرې کوي. د رپورټونو په حواله د مظاهرو ضد پولیسو نن پر هغوی د اوښکو بهونکی ګاز پاشلی او ځینې رپورټونه وایي چې پر مظاهره چیانو یې ډزې کړې دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ غږ کړی چې په قزاقستان کې د آزادي اروپا آزادي راډیو پر خبریال ایبک ګلچمنوف د وروستۍ حملې په اړه آزادي څېړنې وشي. د سازمان نن لیکلي چې پر ژورنالیستانو حملې غندي او د ژورنالیستانو د فعالیت لپاره باید هیڅ خنډ نه وي. پر ګلچمنوف د قرغزستان په جنوبی شار اوش کې یو شمېر ځوانانو د سپتمبر په 28مه حمله وکړه. په زور یې د هغه د ثبت وسایل، د هغه د ریموټ کنټرول، بې پیلوټه الوتکه، موبایل ټلیفون او نور اسناد ورڅخه واخیستل. ګلچمنوف هغه مهال د ازادي اروپا او ازادي راډیو لپاره په یوه تحقیقاتي رپورټ کار کول. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د ارمنستان پلازمېنې یروان ته ورسېد. یروان ته د هغه تر رسېدو وروسته یو شمېر اعتراض کوونکو د ارمنستان د جمهور رئیس د ماڼۍ مخې ته اعتراض وکړ او په روسیه کې له سیاسي زندانیانو سره یې د ملاتړ نارې وکړې. د ارمنستان په مرکز کې د نننۍ غونډې هدف د ایروشیا د اقتصادي اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو پراختیا ده. او د ایران وی محکمه نن د هغه هیواد د جمهور رئیس حسن روحانی ورور په 50 کلونو بند محکوم کړ. د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی د ایران نیمه رسمي خبری آژانس فارس ته ویلي چې د جمهور رئیس ورور فریدون حسین په 50 کلونو بند محکوم شوی. فریدون حسین په می میاشت کې محاکمه سو او د اداري فساد جرم باندې ثابت سو. د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی فارس ته ویلي چې فریدون شاید د فساد په یو بل مسله کې هم محاکمه سي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. ټاکنیز کمیسیونونه وایي هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې له انتخاباتو وروسته په هیواد کې کړکېچ رامنځته کړي.
د شکایت کمیسیون دا داد ورکوي چې تاسو د رای نه حفاظت کوي ان شاء الله.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي ډیر ژر به مخابراتي ستونزې حل کړي.
کوشش روان ده ټیمونه کار کوي تخنیکی د مخابراتي شبکو چې زر تر زره دغه مشکل رفع کړي.
تر انتخاباتو وروسته له شارو څخه د کاندیدانو د کمپاینی پوسترونو پاکولو پر موضوع هم راپور لرو.
د خپل وخت په ختمه دو سره به چې دی دا پوسترونه لري کی اما دی قانون په ځان نه تطبیقی.
د دغو او نور مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. ټاکنیز کمیسیونونه او مخکښ انتخاباتي ټیمونه وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې له انتخاباتو وروسته په هیواد کې کړکېچ رامنځته کړي. د دوی یو شمېر مسؤلینو نن ازادي رادیو ته وویل چې د 2014 کال د ټاکنو سیناریو به تکرار نسي. په دې اړه نور حال له رحمت الله افغان څخه اورو.
روسته له هغه چې په ټاکنو کې یو شمېر مخکښ ټاکنیزو ټیمونو د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینه وکړه، ټاکنیز ټیمونه له دغو ټیمونو غواړي چې د ټاکنو د پایلو په اړه قضاوت ونه کړي او پریږدي چې کمیسیونونه په بشپړ دقت رایه وشمیري او کره پایلې اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو مرستیال بیان دی زرمینې کاکړ د سه شنبه په ورځ د دغو څرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
زه د افغانستان خلکو ته د اطمینان او داد ورکوم چې هیڅ کله به مخکنی انتخابات تکرار و نشي. ان شاء الله د شکایت کمیسیون دا داد ورکوي چې تاسو د رای نه حفاظت کوي ان شاء الله.
د جمهور ریاست نومان عبدالله د دوشنبه په ورځ په خبري ناسته کې ادعا وکړه چې د ټاکنو غټون کوي دا او ټیم به حکومت جوړ کړي. ل دې وړاندې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لومړي مرستیال امر الله صالح له امریکا غک سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې ل شپې تو تر 80% خلکو د دوی په ګټه رایه کارولې دي. د دغو دواړو ټیمونو دریځونه خلک داسې مهال اندېښمن کړي چې په 2014 میلادي کال کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جمهور ریاست ټاکنې کړکېچ ته ولاړې. بلاخره د امریکا د متحده ایالاتو د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب دغه ستونزه هواره سوه او د ملي وحدت حکومت یې رامنځته کړ. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د نوماندانو له وخت مخکې وړاندې قضاوت په اړه قانون ساکت دی، خو نوماندان دې پریږدي چې کمیسیون د رایو د پایلو په اړه تصمیم ونیسي. د دغه کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله
هغه
وایي له قانوني پلوه د ټاکنو له کمیسیون پرته هیڅ بنسټ د پایلو د اعلان صلاحیت نه لري. ټاکنیز ټیمونه چې دا عمل کوي دوی پورې اړه لري، خو موږ غواړو هغه څرګندونه چې اما افکار مخشوشوي او د کمیسیون په کارونو اغیز لري مخنیوی وسي.
اینا جلوگیری بکنن.
په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې د بحران پلویان نه دي او د انتخاباتي کمیسیونونو د شفافو اجراءاتو په تمه دي. د دغه ټیمویان بشیر احمد تینج وایي
ما منتظر اجراءات بی‌طرفانه کمیسیون
هغه وایي موږ د کمیسیونونو د بې طرفه اجراءاتو غوښتونکي یو. څو غیر بایومیټریک رایې له سیستم نه وویستل سي، بیا هغه وخت د پایلو اعلان به افغانستان نور هم ثبات خواته سوق کړي،
استقرار بیشتر مسیر میته.
بلخه د محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد هم ورته نظر لري. هغه وایي د 2014 کال وضعیت په تکرار نسی چې بهرني او کورني دلایل لرل. کمیسیون د خپل کارونه پر مخ یوسي او ډاډه یم چې د کار پایلې به یې ټولو ته د منلو وړ وي. د محل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو په چړلو او مرکزي سرور ته په انتقال بوخته. ټاکل شوی چې د ټاکنو لومړۍ پایلې د میزان په 20مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه اعلان سي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په 16مه نیټه اتر سره شوې.
آزادی خبری مجله اوری.
تاسی آزادی رادیو اوری. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي که نوماندان خپل کمپاینی پوسترونه له شاره لري نه کړی جریمه بسي. دغه کمپاینی پوسترونه کابل شاریانو ته هم ستونزې پیدا کړې دي. د قانون لمخې له ټاکنو وروسته باید ټول کمپاینی پوسترونه له شاره ټول سي. ناجیه صافی راپور لري.
د کابل خار په بیلابیلو برخو کې لا هم د کاندیدانو کمپاینی پوسټرونه تر سترګو کیږي. یو شمیر کابل خاریان په دې اړه بیلابیل انتقادونه لري.
نوم یې فرید الله ده. سم چې موږ وینو د کابل خار په زیاتو ساحو کې حتی د برق پایو او په زیاترو ساحو پوسټرونه اوس هم لیدل کې دا کاملا د قانون خلاف دی او باید دوی د شروالي لخوا جریمه شوي وای، خو متاسفانه تر اوسه داسې کوم کار نه دی شوی او نه ترسره کیږي.
زه مال ما د کارتنو ساحې اوسیدونکی ټول هغه زورواکي دي چې بس دې قانون په ځان نه تطبیقوي. دا خو دې ته ټاکلی وخت ورکړی چې تر د خپل وخت ختمېدو سره باید چې دی دا پوسټرونه لري کی، اما دې قانون په ځان نه تطبیقوي.
زما نوم نعمت الله د مسلک مې سیول انجینري ده. نورې دغه پوسټر دی هغه نه په دې لوحو یا د سړکو په سرونو په سرو یا په واټونو کې لګولي دي. دا د نورې په خپله باندې لري کی په دیوالونو باندې دي، په لوحو باندې دي. نو دا دې په لري کې په خپل دې دوی لري کې چارواکي دې ته ما مجبورې سي بیا دې په زور لري کې یو پلان خسته مشکل پیدا کړ. دا اوس مخامخ موږ دا پوسټر خارېږي ډېر غټ ګوډ لګېدلی ده. دا یو مزاحمت ده، مشکل ده.
خو د کابل ښاروالي وایي د ښاروالۍ مامورین له ښار څخه دغو پوسټرونو په راټولولو بوخت دي. د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومند ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ مجبور ده چې د مشخص ساحو نه دا کار د بلبډونه راټول کړي چې فلحال هم د موږ دا کار جریان لري او د دغه دوو درې ورځو شاوخوا راهیسې موږ په بیلابیلو ناحیو کې، البته په دغه دوه ویشتو ناحیو کې د مختلفو ځایونو نه هغه مختلف بلبډونه چې مختلفو ساحو کې نصب شوي دي هغه موږ راټول کړي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاند شیما عالم سروش وایي د قانون له مخې کاندیدان باید له ټاکنو وروسته تر شلو ورځو پورې خپل عکسونه له ښارونو لري کړي. د قانون له مخې کاندیدان باید له انتخاباتو 8 ساعته مخکې، یعنی د سکوت پر مهال، باید د رای ورکونې له مرکزونو او له ټاکنو وروسته 2 ورځې وخت لري چې خپل تبلیغاتي پوسټرونه لرې کړي. کنه دا انتخاباتي سرغړونه ده او شکایتونو کمیسیون باید اقدام وکړي. له بلې خوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی وایي هغه کسان چې د طرز العمل خلاف کار کوي هغوی به له 50 تر 100 افغانۍ پورې جریمه شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د شنبه په ورځ د میزان په 16مه ترسره شوې. د دغو ټاکنو لپاره 18 نوماندان و چې د رای ورکونې مرحلې ته یوازې 13 کسان پاتې شول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسی آزادی رادیو اوری د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم وای ولسمشریز انتخابات په لومړی پړاو کې ګټون کوي نه لري. د دغه ټیم مشر رحمت الله نبیل نن آزادی رادیو ته په دې اړه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې د شفافیت ټینګښت یو حتمی امر دی. هغه وویل د انتخاباتو د پایلو په اړه له وخته مخکې اعلان ښکاره سرغړونه ده او هیواد ناورین ته بیایي. واصل وصال نور حال راکوي.
د عدالت او امنیت د انتخاباتي ټیم مشر رحمت الله نبیل د دولت جوړونکو او ثبات او همپلنې د ټیمونو برعکس ټینګار کوي چې د میزان د شپږمې ولسمشري ټاکنې په لومړی پړاو کې ګټون کې نه لري. ښاغلی نبیل د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان خلکو د ګڼو ګواښونو په منلو سره رای ورکړي او درغلۍ ورته په هیڅ صورت د منلو نه دي. رحمت الله نبیل د سپینو او تورو رایو پر بیلوالی ټینګار وکړ او ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د دوهم پړاو ټاکنو لپاره چمتووالی ونیسي.
په معلوماتو کې داریم او سطح تقلبی را که میبینیم
ده وی کوم معلومات چې موږ لرو او د درغلیو کچه چې وینو د ټاکنو لومړی پړاو ګټون کې نه لري. د انتخاباتو شفافیت باید ټینګ شي. د انتخاباتو کمیسون باید د شفافیت له ټینګښت وروسته دوهم پړاو ټاکنو ته چمتووالی ونیسي.
ثابت بسازه که میتونن انتخابات شفاف برگزار کنن.
د پداسیال کې د چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم په انتخاباتو کې د بریاو اعلانونه کړي او ویلي دي چې انتخابات دوهم پړاو ته نه ځي. خو د عدالت او امنیت ټاکنیز ټیم مشر وایي چې له وخت مخکې د انتخاباتي ټیمونو لخوا د بریاو اعلانول هیواد ناورین ته بیایي. د شند ګلبدین حکمتیار په مشهد د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم له انتخاباتو مخکې ویلو انتخاباتي درغلي به دوی اړ کړی چې بیرته سنگر تلار شي. دغه انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه غوښتي چې له هر ممکن لارې د شفافیت ټینګ کړي. خغل نبیل جاتوی چې پرته له بایومټریک رای ورته د منولو ندی او په دغه بهیر کې زورواکي پرته له شخړې بل ګټنه لري. خو د نوموړي د خبرو برعکس د افغانستان د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دې جرګې د شنبه ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې غیر بایومټریک رای هم باید وشمیرل شي.
بل دوستان نه مې واورېدل چې انتخابات کمیسیون مشر وی دی چې بې بایومټریک رای شمارل کېږي نه، دې په پلان به شمارو. تلاش د خلکو خپله خصه ده، د خلکو حق ته څنګه خوري؟
اجرائیه ریاست دی ویلامی په خبرولو سره د خاغلی مسلمیار د غسرګندونې غیر مسولانه او غوښونکې بلل دی ویل دی هیڅوک د حق نه لري چې د انتخاباتي کمیسونونو مسولین او کارکونکي وغوښي. په دغه ویلامی کې ویل شوی چې خاغلی مسلمیار د خپل دغه غوښ ژر تر ژره بیرته واخلي او د انتخاباتو له کمیسون څخه د ژر تر ژره بخنه وغواړي او عدلي او قضایي بنسټونه دي دغه موضوع تعقیب کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له دې وړاندې ویلي دي چې شاوخوا 2500 ټاکنیزې درغلۍ ثبت کړي دي او په خبره دغه درغلۍ به په جدي توګه وڅېړل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د شفافیت د ټینګښت ډاډ ورکړی دی. د دغه کمیسون د وروستیو معلوماتو له مخې په دغو انتخاباتو کې له 2.5 میلیونو څخه زیاتو کسانو ګډون کړی دی. محمد واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې یا اتراوای د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو کې به ډیر ژر مخابراتي ستونزې حل سي. د دې ادارې چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندوز په ګډون په تخار او بدخشان ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو ځینې سایټونه لمنځه وړي چې په نتیجه کې په دغه سیمو کې مخابراتي خدماتو په ټپه ولاړ دي. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
افغان مخابراتي شرکتونه د پان او پړنګ ترمنځ وسلوال ترې د فعالیتونو د بندیدو او حکومت ورته د کاري جوازونو د اخیستو ګواښ کوي. ځینې سرچینې د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي په تیرو دریو ورځو کې په یو شمیر شمالي په ځانګړي ډول بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري 1.5 مخابراتي سایټونه او بګبونونه سوځول شوي چې خصوصي مخابراتي شرکتونو ته یې نږدې 15 میلیونه ډالره زیان اړولی دی. دغه سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل بګبون سیستم د مخابراتي شبکو د ملا د تیر حیثیت لري چې د یو بګبون د منځوړلو لامل په څو ولایتونو کې مخابراتي خدمتونه په ټپه درېدلی شي. دی وایي که حالت دغسې دوام وکړي ویره ده چې خصوصي مخابراتي شرکتونه چې په دې هیواد کې نږدې 2.1 میلیارد ډالر پانګونه کړي خپل فعالیتونه بند او خپلې پانګې به بهر ته ولېږدوي. دغه سرچینه دغه شان وایي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د وسلوالو مخالفینو له لوري یوه مخابراتي پایه له منځه وړل کېږي چې د هرې پایې قیمت له 40,000 ډالرو نیولې تر 1,00,000 ډالرو رسیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هم په دې اړه اندېښنه لري، خو وایي پانګوال باید په یوه جګړهییز هیواد کې د پانګونې پر وخت دغه شان خطرونه پر ځان ومني. د دې وزارت رسنی سلاکار شیرشاه نوابی ازادي راډیو ته وویل
بحرانی هیواد کی چې څنګه چونه کوي هغه کې تاسو بیا ریسک منیجمنت هم کولی شئ. کچیر مخابراتی شبکې قد کیږي دا موږ د طالبانو څخه بیعت کوو مخامخ، نو دا په دې معنا ده چې
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له ولسی وګړو غواړي چې په خپلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې د ټولګټو پروژو له تخریب نه لاس واخلي. د دغه وزارت رسنی سلاکار دغه شان وایي چې دوه ورځې وړاندې وسلوالو مخالفینو د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې نوري فایبر هم د چاودنو په وسیله الوزوله چې لامل یې په یو شمېر ولایتونو کې انټرنیټي خدمتونه په ټپه ولاړ دي. خو وای د دوی تخنیکی ټیمونه سیمې ته رسیدلی او جربای ورغوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستي 100 ورځو کې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د غواخونو او د مخابراتي شرکتونو د سایټونو د تخریب لامل مخابراتي فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم یا اترا اداره وایي چې په کندوز، تخار، بدخشان او سمنګان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د تخریب شوي او مخابراتي سایټونو او بګبونونو د جوړېدو چارې روانې دي او ډیر ژر به په دغه ولایتونو کې مخابراتي خدمتونه بیرته پایل شي. د دې ادارې تخنیکی مرستیال نقیب الله سیلاب ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یادو ولایتونو کې ځینو مخابراتي شبکو فعالیت پیل کړي خو د پخوا په شان معیاري نه دي.
خی خدمات نول کتول وس خوشبختانه شبکې یو څه بیرته خدمات شروع کړي دي. د کیفیت مشکل به کېدای شي یو څو ورځې پوري وي او کوشش روان ده ټیمونه کار کې تخنیکی د مخابراتي شبکو چې زر تر زره دغه مشکل رفع کړي، فایبر بیرته وصل سی او هغه سایټونه چې تخریب شوی دی هغه بیرته نورمال سی.
ل دې وړاندې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي و چې د وسلوالو مخالفینو د غواخونو لامل د هیواد په 13 ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي چې د سیمې اوسیدونکو لامل لګنو ستونزو سره مخ دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
تاسیس مرشغله ازادي رادیو اوري. په کندهار ولایت کې 500 کورنیو د شاتو د مچیو روزنه پیل کړې ده. دغه کورنۍ وایي د شاتو مچیو له روزنې څخه ترلاسه کېدونکي عواید به یې له اقتصاد سره مرسته وکړي او د مچیو د روزنې صنعت به هم په دې ولایت کې پیاوړی سي. په کندهار کې د کرنې وزارت استازي وایي د مچیو د صنعت د ودې لپاره په دې ولایت کې د مچیو د یو شمېر نور فارمونو د جوړولو پلان هم لري. صادق رښتینی نور حال راکوي.
محمد صابر له تیرو څو میاشتو راهیسې د کرنې وزارت له لوري د ورکول سوو شاتو د مچیو په روزنه بوخت دی. دی چې د خپل کور په باغچه کې د شاتو د مچیو روزنه او ساتنه کوي، ورڅخه د ترلاسه کېدونکو شاتو عوایدو ته هیله مند دی.
دې پامکاری او دې کومک موږ سره د شار کندهار د شار د زراعت خلکو سره کړی دي. ان شاء الله دا خو نو اول دوار زراعت ډیره ګټه لري. نو په کوم زراعت باندې چې کوم ګلان دي د مچی پر کښېنې نو غوته ډیره کوي کې سمیه او په زیرمه کې موږ ته اصل عمر کوي موږ د خوراک لپاره.
د محمد صابر غوندي 500 نوري کورنۍ هم دا مهال په خپل کورونو کې د شاتو مچیو پر روزنه بوخت دي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د شاتو د مچیو د روزنې د صنعت د ودې او د کورنیو د اقتصادي جوړونې په موخه
د 500 نور کورنوی لپاره هم د ورته فارمونو د جوړولو لپاره پلان لري. د کرین ریاست د ترویج مدیر انجینر محمد الله خان وایي چې د شاتو مچیو روزنه اسانه خو عاید یې زیات دی.
دغه مچۍ مو خلکو ته په دې خاطر ورکړي چې ډېرو زیاتو خلکو د فارم جوړولو غوښتنه کړې وه، نو په دې خاطر موږ دغه پروژه دوی ته منظور کړه. اوس مو توضیح کړه دوی نورې پروژې هم راتلونکې دي په سږ کال کې چې ور یې کړو. موږ اولیت هغو کسانو ته ورکړی دی چې څو مچۍ خرابې نه شي، چې دوی دوه کاله د مچیو د روزنو په اړه تجربه ولري او برحاله فارم ولري تر څو دغه د هغوی سره یو څه کومک کوشه. ته کدا څه کسانو چې مشه درلود ماشینونه نه درلود سامان نه درلود، نو دغه فارمدارانو ته زموږ یو کومک و تر څو د دې فارم نور هم مخته ولاړ شي.
په کندهار کې دا مهال یو سلطبه د شات فارمونه شتون لري چې اکثره خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي. مسؤلین یې تولیدات د کورنوي او باندنوي مارکیټونو پر معیار برابر بولي.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او ترنو روزر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ریاو اوس هم یو بهرنی موضوع په داسې حال کې چې چین نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیستي نظام د ټینګښت او یایمه کلیزه لمانځي، په هانګ کانګ کې مترزان د حکومت پر ضد نور مظاهرو ته تیارای نیسي. څو دا مراسم تر سیوري لاندې راولي. فریبا ظاهر راپور راکوي.
پیکینګ غواړي دا ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه وشي. په دې ترڅ کې اورلوبې، هنري او سپورټي نندارې او د ډونګ فینګ یو څلوېشت په نوم د لویو وچو ویشتونکي یو توغندي په ګډون پرتمین پوځي پریډ په پام کې دی. ټول پروګرامونه چې شاوخوا سلو زرو کسانو ګډون پکښې درلود په ډېر منظم ډول ترسره سول. زرګونو ګډونوالو د چین بیرغونه رپول او جنګي جټ الوتکې والوتې. بالاخره داسې پوځي پریډ چې پیکینګ د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت معرفي کې ترسره سو. دې مراسمو ته د نورو هیوادونو مشران نه و بلل سوي، خو بهرني سفیرانو ګډون درلود. د هانګ کانګ سیمه ییز حکومت بیا د پیکینګ د مراسمو د نه ګډوډۍ په هدف په دې ښار کې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. هلته له نږدې څلورو میاشتو لاریونونو او نشته وروسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روان دی. په هانګ کانګ کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په بې ساري ډول پر تګ راتګ بندیزونه لګول سوي دي. په دې ځای کې دیوالې خنډونه ایښودل سوي، دوکانونه بند دي، په ښار کې ډېر پولیس ځای پر ځای سوي دي. دا تیاری د دې لپاره دي چې د خلکو مظاهرې په پیکینګ کې د کمونیستي رژیم د ټینګښت د اویایمې کلیزه مراسم تر سیوري لاندې رانولي. د ښار چارواکو د موټرو تمځایونه او لویې پلورنځي تړلي دي. حتی هغه مهم ځای چې په تیرو اولسونیو کې د اعتراض کوونکو د راټولېدو لپاره ځانګړی سوی و نن بند و. دا مظاهرې د چین محکمو ته د مجرمینو د بیرته سپارلو د لانجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل سوي دي، خو د پراخې ډیموکراسۍ او د پیکینګ د هغو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د بریتانیا په دې پخوانۍ مستعمره کې د چین لاسوهنه بولي. چین تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی. د یو شمېر لویدیځو سیاستوالو په ګډون ځینې منتقدین د ولسمشر شي جین پینګ پر ادارې انتقاد کوي چې په دې هېواد کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي. په ځانګړي ډول د یوه مسلمان اقلیت اویغورانو سره د چین د حکومت چلند انتقادونه راپورته کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ګرانو اوریدونکو، اوس هم له هغو پیغامونو څخه یو څو درته لولم چې تاسو ازادي رادیو ته رالېږلي دي. ښاغلي جعفری لیکلي د عبدالله عبدالله د کامیابېدو خبرې حالات بحران ته بیايي. البته د خپل نظر دی. عزیز زابلی له زنجیر څخه لیکلی دی. حمدالله محب د نیویارک په غونډه کې له پاکستان سره د ډیورنټ پر سر د پاکستان د سرغړونو په هکله خپل شکایت ثبت کړی دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکلی دی. میر احمد صافی او ملالی بشیر ته سلام. وعلیکم سلام. او صافی صاحب هم وعلیکم سلام درته وایي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی ولسوالۍ څخه لیکلی دی. په اوروزګان کې له طالبانو څخه هیله کوي چې د شری واکسینونو ته اجازه ورکړي، ځکه دا یو خطرناک مرض دی. راز محمد ریاض له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلی دی. د مخابراتي شبکو د بندیدلو پړه موږ د مخابراتي شبکو پر مسؤلینو اچوو، ځکه چې مخابراتي شبکو مسؤلین خپل فعالیت په سمه توګه نه اجرا کوي. او سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دی چې د پاکستان حکومت دی افغان د افغانانو لپاره ویزې بیرته خلاصې کړي، ځکه چې په هیواد کې ګڼ شمیر ناروغان غواړي پاکستان ته ولاړ سي. سمیع الله حلیمی تندر همداراز په بل پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلی دی چې د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې د افغان بیسیم 4G انټرنیټي خدمات فعال سول. سلام جمشید لیکلی دی دغه خبرونه زده زابل په شینکی ولسوالۍ کې په اف ام څپه اورم، زما اوشکې له کنټروله وتلې دي، رښتیا هم چې زموږ ماشومان ډیر دربدره سوي دي. اوس هم د پښتو خبری مجله پای ته رسیدلې ده. د دری خبری مجلې لپاره زما له همکار مصطفی سرور سره اوسی. سرور صاحب سلام.
سلام جمشید،